خاطرات. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې او ری چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په څو ولایتونو کې په ظاهره د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي. طالبان د بریدونو غوسه کړي او وایي غیر جګړیزې سیمې په نښه شوي. د اروپایي ټولنې مشران سره جرګه شوي چې دغلته د کورونا له کبله د اقتصادي زیان جبرانولو ته لارې چارې ولټوي. د ماخمنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکل چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان منلی ده چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه وروي. د بغلان سیمه ایز چارواکي په ډنډ غوري سیمه کې په یوه هوایي حمله کې لسکونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د مالي پلان په اړه بحث کوي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان منلی ده چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه وروي. د کونړ سیمه ایزو چارواکو وړ مورز وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان له سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ رسولی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان سیمه ایز چارواکي په ډنډ غوري سیمه کې په یوه هوایي حمله کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د 211 پامیر قول اردو ویان هادي جمال ازادۍ راډیو ته ویل لسکونه طالبان چې مشران یې هم پکې وو د افغان هوایي ځواک په هغه حمله کې ووژل شول چې نن ماسپښین د دوی پر یوه غونډه وشوه. د طالبانو تلفات له دیرشو کسانو اوښتي دي چې د طالبانو قمندانان او ډیر مهم کسان لکه د طالبانو د استخباراتو مسؤل چې هلته راټول شوي وو په یوه هوایي حمله کې په نښه شوي دي. د چارواکو دا ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی د بغلان پیښې ته له اشارې پرته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه د حکومت ادعاوې ناسمې دي. د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې درې سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه طالبانو د خوږیاڼیو ولسوالۍ د جهادي لیسې سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو حملې کړې چې په ترڅ کې درې پولیس وژل شوي دي. د خوږیاڼي په وینا د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دی دقیق شمېر ونه ښود. ښاغلی خوږیاڼی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو تن پاکستانی بریدګر ژوندی نیول شوی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوي دي او د کورونا وایرس د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه خبرې کوي. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا به پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسي شي. د د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې. هغه د ټولنې له غړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. اروپایي مشران له تېرې آنلاین غونډې راهیسې تر اوسه د ځینو مسایلو پر سر سره وران دي چې یوه پکې د مالي ژغورنې د بستې د پیسو کچه او ورسره تړلې د اروپایي ټولنې اوږدمهاله بودیجه ده. په داسې حال کې چې له سوداګرۍ نیولې تر کورونا پورې د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ د ګڼو مسایلو پر سر لانجې دوام لري، چین وایي امریکایي چارواکو خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي. لویدیز منطقدان وایي چې د پیکینګ بهرنۍ پالیسي ورځ په ورځ زیارغلیزه کیږي او داسې ښکاري چې چین په پوځي او اقتصادي برخو او همداراز د ټکنالوژۍ په ډګر کې د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون ینګ نن د جولای په 18 وویل چې پیکینګ د نړیوالې ټکنالوژۍ په ډګر کې د امریکا مخکښ رول مني او نه غواړي چې دا ځای ترې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تبصره د امریکا د لوی څارنوال د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې وی ویل چین د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د امکاناتو په احتکار لاس پورې کړ او هغه هیوادونو ته د صادراتو مخه ونیوله چې اړتیا یې ورته درلوده. او د سولار اوربیټر په وسیله نوي اخیستل شوي تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو چمتو کړي دي اوس عام خلک لیدای شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره واټن څخه اخیستل شوي دي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 150 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
We are at the beginning of the summit now and the stakes couldn't be higher. If we do it
the اروپאי ټولنې او بخښي د اروپאי ټولنې د فضائي ادارې دا ساينس پو دانیل مولر وویل د کمرې په وسیله لمر هیڅ کله ځمکې ته او بخښي د کمرې په وسیله لمر هیڅ کله موږ دومره نه ورته نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده.
دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اورې چې طالبان وایي د امریکا پاوځ په 2 ولایتونو کې داسې سیمې بمبار کړي چې د جګړې له کرښې لرې وي، کتونکي په طالبانو د فشار زیاتېدل بولي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي.
طبعا باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې ویلې په ایران کې د وژل شوو افغانانو کورنیو ته باید تهرانی چارواکي بیمه ورکړي. په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکي مرجوب لا ډیره شوې. ایران کې اعتراض کوونکو ته د چارواکو له خبرداري هم اوري او د اروپایي ټولنې مشران سره جرګه شوي چې څنګه د ځپل شوي اقتصاد بیا پښو درېدو ته لارې چارې ولټوي. نور مسایل هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبان وایي امریکایي ځواکونو په 2 جنوبي ولایتونو کې غیر جګړیزې سیمې په نښه کړې دي چې مرګ ژوبله هم لري. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه پر دغو بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 5 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې وه. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله له تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. امید زهیرمل د موضوع په اړه تفصیل لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د 2 حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې. دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده، خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دی اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نارضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د یوې سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د من افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولی چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالي کچه دې راټیټه شي تر څو د مذاکراتو دپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې امریکایي ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې بمباری کړي چې طالبان وایي غیر جګړیزي سیمې په نخښه کړي، خو داسې راپور نشته چې دغه بریدونه د طالبانو پر اهداف شوي. د جګړې دوام د دواړو خواوو د جنگیالیو سربیره ملکیانو ته هم زیان اړوي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله 50% کې زیاته شوې. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل لومړی تر دې دمه د جنگ جګړو له عمله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایتي روغتون دغه روغتون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځه کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. څلور کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کورې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د ماخه سر مې دای شیطان کړل او یو وړ اوخه مې د امرجنسی کې استم پروت یې په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغه باختر غدي و پټکلانو ستوځي تی هغه ورتر وشوړه ونځتی هغه کړل شیطان شوله. څو څو وړي د پیښې شوې دي.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوې وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سیرتان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول کال چې ما د درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه اووه کسان دي صدی خو ما د تیل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون، د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان روړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر دیارلس سوه اتنیم لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 380 بېلابېلو پېښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل جلال آباد پر لوی لارې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. پر دغه لارې د وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دغه لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دغه لارې تیرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دغه لویې لارې او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته شي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور ته پام وکړئ.
د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک او پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زور اخیسته چې په خبرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې، په دغه لار کې نامنی ډېره شوې ده او ډېر خلکو باندې ډېری خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لاره ډېر اهم ستراتیژیکه لار ده او ډېر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یوه لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ته ډېره پاملرنه ونه شي، نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي، نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده په دین وروستیو کې چې څنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ د لوی لار ده چې دا بلکې د یوازې دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې دا د ډی ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې ډیر نامنی رامنځته شوی ده. په دې خاطر چې ډیر بیګونه انسانان، تجاران، ډاکټران او مختلف والیان، مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونه انسانان چې په دې لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه خطر کول کیږي او چېږي زورول کیږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هیله ده چې په دغه د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنیو مخه ونیسي.
نوم یې شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لاره چې ده ډیره بې امنه شوې ده او دغه لاره ډیره ترانزیټي او مهمه لاره ده، ځکه څو ولایتونه یو له بل سره وصلوي. غواړو چې دغه د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو، والیانو او مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګناه انسانان ځورول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال برید شوی و. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه برید کې خپله والي ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو دوه ساعتونکي ټپیان شوي دي. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والي حافظ عبدالقیوم پر موټریز کاروان هم برید شوی و چې خپله ترې روغ وتلی و خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړي دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ځمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لاره باندې تلونکي مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړل. د ډاډمن امنیت له خاطره تیره اونۍ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لویه لاره په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې ګزمی کوي او په دولتي کسانو او پوځیانو او د دوی پر موټریزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کیږي. د کابل جلال آباد لویه لار په دې سربیره چې د هیواد ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نورو ولایتونو سره تړي، د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیږد رالیږد او ترانزیت یوه مهمه لاره ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لویه لاره شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هره ورځ پرې سپرلې لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی او واړه موټر تګ راتک کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خسارې غوښتنه کړې چې په تهران کې الوتکه د ایراني پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید ظهیر مل په اړه راپور لري.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د وی پوښتنې په ځواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. طبعا باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په اتمه وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په اتمه د امام خمینی له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره 168 تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوای د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافروړونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوې وبلله.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په لویو خارونو کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، پته ده facebook.com/azadiar. اوس هم ورځو ایران ته. ایرانی چارواکو ګواښ کړی که اعتراضونه دوام وکړي له اعتراض کوونکو سره به له سخت چلند کار واخلي. په خراسان رضوی ولایت کې امنیتي کسانو خبر ورکړی چې د اعتراضونو د سمبالښت په تور یې یو شمېر کسان نیولي. دا اعتراضونه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام له حکم وروسته پیل شوي. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
د ایران په شیراز او بهبهان ښارونو کې د پنځشنبه په ماښام د دې هیواد د رژیم پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې وایي امنیتي ځواکونو په بهبهان کې پر خلکو اوښلن ګاز وکاراوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافعینو د جولای په 14 نیټه په یوه ګډه اعلامیه کې د درو ځوانانو د اعدام په اړه د ایران د سترې محکمې دا پریکړه په سختو ټکو وغندله. تر دې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمېر لاریون کوونکي او سیاسي بندیان اعداموي پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل سو. اعتراض کوونکو د دې کمپاین له لارې غوښتل ایران اړ باسي چې د اعدامونو سزاوې لغوه کړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر د اعدام نه کونید یا مه اعداموي هشټاګ عام سو. په دې هیواد کې درې ځوانان په اعدام محکوم سوي چې د حکومت پر ضد په لاریونو کې یې ګډون کړی و. پر 15 کلن امیر حسین مرادی، 20 کلن سید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لمړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. ورسته د ایران عدلی او قضایی ادارو د تیرې سه شنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه اعلان وکړ چې د اعدامونو سزاوی سترې محکمې تایید کړې دي. دوی له هغو ګڼو کسانو و چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د لاریونو پر مهال نیول سوي وو. د دوی مدافع وکیل بابک پاکنیا د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دې خبر ته سترګې په لاره سي چې د سزا تطبیق لغوه سي. د زیاته کړې چې مدافع وکیلانو په بشپړه توګه له دې قضیې سره اړوندو د څارنوالانو دوسیو ته لاسرسی موندلی. پاکنیان همداراز لیکلي موږ د 400 مادې د تطبیق لپاره لومړنۍ غوښتنه کړې او د قضیې تر بشپړه مطالعې وروسته به دوهمه غوښتنه هم وړاندې کړو چې د اعدام سزا لغوه سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اروپای ټولنې مشرانن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه شوی. دغه غونډه دوه ورځې ده. تمه ده چې په دې سر مشریزه کې د اروپای ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. ملالۍ بشیری جزئیات وړاندې کوي.
د دې غونډې مشري د اروپایي کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د ده په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارد یورو مرسته شامله ده. په دغه پلان کې 250 میلیارد د پور په برخه کې او 500 میلیارد مالی مرستې په پام کې نیول سوي. د دې تر څنګ به د اروپایي ټولنې 9 کلنه بودیجه هم چې 1040 میلیارد یورو کېږي او له 2020 کال څخه تر 2018 کال پورې ده په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. ښاغلی میشل په بلندلیک کې د اروپایي ټولنې 8 مشرانو ته لیکلي یوې موافقې ته رسېدل به د ټولو لوریو لپاره یو سخت کار وي او دا کار هر اړخیزه سیاسي ژمنتیا غواړي. اوس یې وخت راغلی. دا یو مهم توافق دی. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو چې د حل لارې ولټوو او د خپلو خلکو د پراخې ګټې لپاره یوې موافقې ته ورسیږو. خو د بلجیم پلازمینې ته د مشرانو ورتګ ته ډېره خوشبیني نه تر سترګو کېږي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کورونا ویروس له کبله د زیانمنو سویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپایي ټولنه د کورونا ویروس د بحران له کبله له تاریخي اقتصادي زیان سره مخامخ سوې او چارواکي له دې بحرانه د خپلو اقتصادونو د ایستلو لپاره پلانونه جوړوي. یو شمیر لکه د نیدرلند صدر اعظم مارک روته نه غواړي پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالی مرسته وکړي. ځین نور بیا د دې پلان ملاتړ کوي او وایي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه باید په دې ستونزمن وضعیت کې له یو بل سره ودرېږي. د لوکزامبورګ صدر اعظم هاویر بیتل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: یووالی زموږ د ټولو په ګټه دی. که ایټالیا یا هسپانیا د اقتصادي بحران له کبله یا وروسته له ټولنیز بحران سره مخامخ کیږي، دا د نورو ټولو هیوادونو په ګټه نه ده. موږ باید یو موټی پاتې سو. د دې پلان هدف دا دی چې نن به موږ لږ څه نورو هیوادونو ته ورکړو چې سبا تر دې هم ډېر څه ترلاسه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای د حکومت لخوا له ایران څخه په الوتکه کې د وژل شو افغانانو د تاوان غوښتنه یو ښه اقدام دی. بشیر حبیبزی له ازرن لیکلی وای دلته له سهار رئیس سخت باران وریږي. حکمت الله حماس لیکلی له نادلینا وای دلته تیر شپه په دې ولسوالۍ کې امریکایي ځواکونو د شپې عملیات وکړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونې لري. له دې سره په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې د دغه خبری مجلې پای ته ورسېدو. فرشته نگار غلې چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فرشته جان، ستړي مشي.